السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د استانبول غونډې نیټه لا معلومه نه ده خو په ظاهره دواړه لوري دولت او طالبان ورته چمتو دي
دا سیمان لري چې طالبان هم آماده دي د ترکیه په غونډه کې به اشتراک کوي موږ په سفره آماده کې ستاسو
له بهرنۍ یو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې طالبان یې نه مني خو دولت د اړیکې ژوري بولی
په وخت کې یو لبل د دوی په کوم سخت ده د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباشته
د جرمونو نړیواله محکمه افغانستان کې د جرمونو د څېړنې ژمنه کړې او دا به هم ووري چې امریکا په شمالي قطب کې پر زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو اندېښمنه ده
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښمن یو
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي که تر پای را سره پات شي د خبرونه په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شي خو راځي چې اوس خبر نه واورو د جو بایدن د اعلان وروسته تر اوسه 40% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي د کابینې د یوه پخواني غړي د کورنۍ دوه تنه په حبس محکوم شول او له ګوانتانامو زندانه تر ټولو زوړ زنداني آزاد شو بشپړ خبرونه د امریکا مرکزی قومندانی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 40% تر 40% پورې بشپړ شوی د دې قومندانۍ په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې په 1530 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوي دي قومندانۍ وایي تر 5000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوي د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر تر 11 خپل 2500 پوځیان او 14000 نور قراردادیان له افغانستانه وباسي د روان میلادي کال د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د تروریستي حملو له 6 کال سره برابر ده هغه پیښه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف دراتګ او د طالبانو د نظام د نسکورېدو سبب شوه د امریکا حکومت افغانستان کې د وی امریکایي خیریه کارکونکو د موندنې پر سر د سبان دي 15 میلیونه ډالر او انعام اعلان کړ په هغه اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خبره کړه ویل شوې د سیدنی مایزل پونوم دغه بشرپال کارکونکو په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې لخپل موټر چلوونکی محمد هادي سره لا دراکه شو د اطلاعیه لمخې مایزل چې په پښتو یې هم خبره کولای شوې درې کال په دغه ولایت کې تیر کړی وو چې په کندهار پانتون کې د انګریزي ژبې خوونکي هم و د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم پرون ازادي رادیو ته ویل
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دوه تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نمیږي هر یو په 10 کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلې اندازې په ورکړه محکوم شول
د خاغلی قویم په خبره د همدې قضیه په تړاو د حامد حمیدی په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شو د دې په وینا د ابتدایي حکم دی او محکوم شوی کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شوراباک ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر 80% پوری د جوړولو چارې پر مخ تللې دي دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3000 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي
د دغه کانالونو د جوړونې لګښت د دولت لپاره اختیاري بودیجې ورکول کیږي په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو درې اویا کلن پاکستانی وګړي خوشي کېدل تایید شول. صفی الله پاراچا د سپتمبر د 11مې د حملو له توطیه کوونکو سره د همکاري په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبی سالیوان بینیس پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړل شو چې خوشي بشي. د سالیوان بینیس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بالقوه ګواښ نه دی. پاراچا په ګوانتانامو کې تر ټولو زوړ بندي و چې د شکرې او د زړه د ناروغۍ په څیر ځینې روغتیایي ستونزې هم درلودې. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناټو د بمبارۍ له کبله پرون بخنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدر اعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي مبارزه کې برخه واخیسته. د دریو میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانیې ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د زپونکو اقداماتو مخنیوی و. کاسوو هغه وخت د البانیا یو جنوبي ولایت و چې وروسته یې په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تر خبرونو وروسته راځو د خبرونې د سر راپور ته. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډېدلی تر واړه اختر وروسته پلان شوې وه، خو له اختر وروسته هم تر اوسه د دې غونډې کوم څرک نه لګیږي. دا چې دې غونډې ته وروستي چمتووالی څه دي، په دې اړه پام وکړئ. زموږ د همکار سالم احمد صالح راپورت.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله مند دی چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپله کتنه کې د استنبول د غونډې پر چمتووالي هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار ښاغلی فضلي وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره سوه چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډیر هده پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصول د پاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانی په هغه کې ساتل سوي وي، نو ان شاء الله ولادي زموږ د خاصه پر آمدګي ست دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استنبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری وایي د استنبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک سوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه
حکومت استانبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استانبول پر غونډه کار روان دی خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استانبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکي بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوي، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ سوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی وو. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر تر 13 دوام کوي. د امریکا مرکزی قومندانۍ پرون ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 14 تر 20% بشپړ سوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې سوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړي، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان پر ولسي او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
استانبول غونډې ته مو د وروستیو چمتووالو په اړه راپور اورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوهې هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون حتمی شرط بلل شوی، خو د دغې ډلې په لیکو کې اوس هم بهرنیان جنګیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي همدا دلیل و چې امریکا د دوهې هوکړه لیک له سره وارزو. طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې چارواکو ویل چې د طالبانو په لیکو کې یې یو شمېر بهرني جنګیالي وژلي چې جسدونه یې هم پاکستان ته انتقال کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په حصارک او د فاریا په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره دغه خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشاره سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباشته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملاسوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوي ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږي، هغه مهاجرون له جمله نه کوم جهاد راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالېږي، دا پښتون میستو سیمه ته انتقالېږي د سرسله بیا چاپو واسطه باندې. دا په دې ځکه نه د موږ مهاجرون نه موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهاد کې خدمت کوي او د هیواد او ازادي په مبارزه بوخت وي، کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او د انفرادي شکل راغلي وي جهاد.
خغلی مجاهد وای د دوی پولیسو کې بهرني ادبان نشته. هڅه موکړه په دې اړه د افغان سری میشت ټولنې نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه هیواد په خلاف د افغان چارواکو د ورستیو توندو څرګندونو په تړاو احضار شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ ویبپاڼې ته هم سر ورښکاره کوي، هلته هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه لوستلی شي او اوریدلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو زموږ د فیسبوک د پاڼې آدرس دی. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم در سره خوښه کوي. راځو د بشري حقوقو اړوند څو موضوعاتو ته. افغان حکومت له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د دوسیو د تحقیق او نظارت په برخه کې د څیړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې نړیواله محکمه به نه یوازې له افغان حکومت سره د تیرو جرایمو بلکې اوسنیو او راتلونکو جرمونو په برخه کې هم همکاري کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي له دې وروسته به هر هغه څوک چې په افغانستان کې د جرم مرتکب کیږي باید په بهر کې امن نوي او معافیت ونه لري. حنیف اتمر سه شنبه ناوخته د عدلي وزارت او لوی څارنوالۍ له مسؤلینو سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له نړیوالې محکمې د همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر وویل چې د افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ به ګډه همکاري رامنځته سي او د دشت برچی او لوګر وروستیو پیښو په اړه به څېړنه پیل او څار به یې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان قضایي او عدلي بنسټونه مکلفیت لري چې دا قضیه وڅېړي او په دې برخه کې له نړیوالې محکمې مرسته وغواړي او د جرمونو مرتکبین نه باید معافیت ولري او په بهر کې پړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هغو بهرنیو سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې جرمونه ترسره کړي که څه هم اسانه بنوي خو هڅه کیږي چې عدلي تعقیب سي. که څه هم په افغانستان کې د شپږ زره طالب زندانیانو د خلاصون په اړه نیوکې موجودې وي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغو طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ملي او نړیوال اجماع موجوده وه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان د مجرمینو تعقیب او نیولو په برخه کې د جزا د نړیوالې محکمې همکاري اړینه بولي.
و موریدل چې افغان حکومت د جرمونو له نړیوال محکمې غوښتي چې دغلته روان او راتلونکي جرمونه وڅېړي. بل لور ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤول هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکي بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخي مسولې هیدربار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید و پوښتل سي. هې دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د غډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکي او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هې دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللای. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای سي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
چه هر سمره زد کیگی نیوار طولنه او ده حقوق بشر سازمانونه باید دیست فشار راری چی افغانستان که دا جنگ خاتمه را پیدا کی. خضو ده مهم ده طولنه مسئله هم داره چی یوار مطمئن شی چه جنگ خاتمه را پیدا کوی که نیوار طولنه دی ده شزو پرستباد خبری کوی او خبر نلری چه ده شزو پجوان که ده اقتصادی ده لحاظ نه ده سیاسی ده لحاظ نه او فرهنگی و کلتوری فرملحاظ نه ات کم خواست تغییرات را غره ندید.
داندیکنی داس محال مطرح کی چې دا محال افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وټلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوی د سپتمبر تر 13 نیټه دا لړۍ بشپړ شي.
جوان
آزادی خزینه تر سری جزا نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او په همدو څپو زموږ خبرونه د سهار لو د ماخام تر و بجو و ورځې په اونۍ کې اوریدلی شي او د ماخام لو د سهار تر و بیا د امریکا غاګ آشنا رادیو په همدې صفه خبرونه درته کوي. که چیرته انټرنیټ لري زموږ وی پانه ته هم ورتللی شي. د خبرونه د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې خکیل ډلې افغان دولت او دغه راز طالبان دواړه وایي چې د دوهې کانفرنس په چمتووالي خبري روان دي. افغان دولت وایي چې دوی د کانفرنس کې ګډون کوي خو طالبانو ویاند ویلي چې لا هم د دوی غوڅ دریز نه دی معلوم چې آیا دغه جوړیدن کې غونډه کې چې د نړیوالو ډیر سترګي ورته دی ګډون کوي او کنه. تر دې وړاندې طالبانو ویلي و چې د افغانستان په اړه هیڅ هغه کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پریکړه پکې کیږي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تفسیری لري. نوریاس نوری ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورسپانو پاڼې اړولې دي.
نېشنل انټرست خبرونه امریکایان د افغانستان په اړه دی. ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د بشري ناورینونو په اړه کیسې تل خپرېږي خو متحده ایالات د مخنیوي لپاره محدود امکانات لري. ولسمشر بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر یولسمې پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او په دې توګه به هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي پای ته ورسیږي. نېشنل انټرست لیکي له افغانستان بد خبرونه باید بایدن له دې هېواد د ځواکونو د وتلو له بهیره راونه ګرځوي. خبرونې وړاندې په کابل کې د سعید الشهدا پر خونځي او شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جومات وروستیو خونړیو بریدونو ته اشاره کړې چې تر ټولو زیات تلفات پکې ولسي وګړو ته اوښتي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو کله چې په افغانستان کې له 130,000 زیات نړیوال ځواکونه دیرو په دغه ناوړه پیښو کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبل او وختاو زیاتوي. په 2019 کال چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 300,000 زیاتو په دې هیواد کې د ملکي وګړو د قربانیانو شمیر 8,000 ته رسیدلی و. نېشنل انټرست هغې نظر شمیرنې ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې یو ګوف له خوا ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په سلو کې 68 ګډونوالو یې د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ملاتړ کړی او یوازې په سلو کې 14 ورسره مخالفت څرګند کړی دی. په سلو کې 40 له نظر ورکولو ډډه کړې ده. یورو ایشا ریویو خبرونه په مختلفو برخو کې د افغانستان پر اړتیا او تمرکز کړی او په دې هواد کې امنیتي ګواښونه به وزلی او د خلکو اقتصادي وضعیت په اشاره لیکلي. دا هواد په سیاسي امنیتي او اقتصادي او همدارنګ د کورنۍ کلکېش د منځګړیتوب په برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونه په لیکنه د افغانستان ټولنیز او اقتصادي کمزوري وضعیت د اړتیا لري چې بیرته احیا شي ترڅو ورسره فساد له منځه یوړل شي. یورو اشاری ویو وړاندې د ته هم پاملرول چې نړیوال ټولنې ته په کار ده چې د افغانستان دغه اړتیاو پوره کولو ته ځواب ووایي او شریکان چې په سر کې متحده ایالات دی باید هڅه وکړي چې د یو ډیالوګ لاره لدې هواد سره د مرستو ژمنې دوام وکړي. سٹارس اینڈ سٹرائپس ورسپانې د محمد پنوم دی یوش باړون کې پر کورنۍ تمرکز کړي چې اوس د امریکا ویزا اخیستې خو هغه د محمد تر وژل کېدو وروسته. محمد دغه ژباړون کې اصلي نوم نه دی او رسپانې هغه په دې مستعار نوم یاد کړی او لیکي محمد 12 کال د امریکا له سفارت او د هغه هیواد له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او ویلي دي کله چې نوموړی د امریکا ویزې ته منتظر دی مشکوکو ان طالبانو په یو برید کې ووژل شو. په دوام کې لولو چې د محمد میرمن او شپږ ماشومان په امریکا کې د 150,000 لاسلیکونو د راټولېدو په نتیجه کې په دې بریالي شوي چې په دې هیواد کې د هستوګنې ویزې ترلاسه کړي. امریکا د دړولیو پروګرام په ترڅ کې هغو کسانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا له حکومتي ادارو سره کار کړی وي ویزې ورکوي. خو د ورسپانې په لیکنه محمد او کورنۍ د امریکا د ویزې د اخیستو لپاره 10 کاله منتظر و چې اوس یې میرمن او اولادونه له یو سرپرست پرته امریکا ته ځي.
اوریدونکو کې چیرته زموږ د خبرونو په خبرو شو مسایل او نظر لري یا مو هم په سیمه کې کومه پیښوي غواړي چې له ازادي رادیو سره شریک کړي زموږ پیغام سپتون کې ماشين ته زنګ وهي. دغه ماشين شمیرې دي 0 وزرا 4 8 5 0 0 بل شمیره ده 0 و 20 3 0 1 1. اوس به ور شو دي چې یو شمیر اوریدونکو په همدې شمیرو څخه پیغامونه راته پریږي.
تاسو لا پیغامونو
د پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزي په سر کې به موږ به وځ خلکو مرسته اعلان کوم مرسته به ورکو ملي دسترخوان نسره میاشته کوم کوک د اوچکالی زپل خلکو ته او نه حکومت او کړه خو د روزي اخر هم راغی او که موږ سره مرسته ونه کړو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو ځکه وچکالۍ ځپلی یو غنم نشته کرنه نشته وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم دا کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا هم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معلولینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دا دی خبرونه یې سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ هم سره یو په ورو کې ژوند کوو. ما هم د صحت نشته چې موږ خاطر وایو دا څه څه سر دی ګرځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم راځو د سیمې یو توده موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انتونی بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې وویل داسې لیدل کېږي چې روسیا پر هغو بهرنیو کښتیو چې د شمالي سمندر له لارې تیریږي غیر قانوني سمندري مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. په پام کې ده د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران هم په همدې مناسبت د لومړي وار لپاره مخامخ سره وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات یې زموږ همکار صالح محمد صالح دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یو ډیپلوماتیک سفر وتلی له خپل روسي سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند پلازمینه ریکیاوی کې خبرلانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو، چې د سوله ییز او پایداره راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسل کې په شمالي قطب کې د پروتو ګواښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوی نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوی کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلی د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونی ولسی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل چې انټونی بلینکن به د سوله ایز او لشخړو پاکې سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقلیمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغې استخباراتي راپور له مخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودېدو له اغیزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځانګړي ډول له دغه ځایه د تیریدونکو بهرنیو کښتیو په اړه مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې وویل له پخوا راهیسې ټولو ته څرګنده سوی چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننۍ غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. تمه کېږي انټونی بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپل کې بحث وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمانه جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کړو.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د سهار 8:30 بجې شوې راځي چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وورو. د امریکا مرکزی قومندانی وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل دیار لسو تر 40% بشپړ شوی دی. د دې قومندانی په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې، په 115 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوی. قومندانی وای تر 5000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوی. د امریکا حکومت افغانستان کې د وی امریکایي خیریه کارکونکو د موندنې پر سر د سباندې 15 میلیونه ډالر انعام اعلان کړی. په هغه اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړه، راغلی د سیدنی مایزل پونوم دغه بشرپاله کارکونکو په 2008 کال کې په کندهار کې خپل موټر چلونکو محمد حادی سره لا دراک شو. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لمړنۍ محکمې لخوا په 13 کلونو بند محکوم شو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وای د بدخشان په شورابه کولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره مخ ته روانې دي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو درې اویا کلن پاکستانی وګړي خوشی کېدل تایید شول. سفی الله پاراچا د سپتمبر د 12 د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړی دی. د پاراچا مدافع وکیل پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبه په ورځ خبر ورکول شوی چې خوشی بشي. او د چک جمهوریت په 1999 میلادي کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناتو د بمباری لکبله پرون بخنه وغوښته. که تر پایه را سره پات شي د خبرونه په ورستیو شیبو کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. خطر مخ کې یو دوه نور راپورونه. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي که حکومت د فاریاب د نوی والی د کار په دوام ټینګار وکړي، د دې ولایت اوسیدونکي به د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي. د دې ګوند د مرکزی شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د فاریاب ولایت لپاره د نوی والی ټاکل د دې ولایت او د جنبش ګوند د هیلو خلاف عمل دی. په همدې حال کې د نوی والی پر ضد لا هم په فاریاب ولایت کې د یو شمیر خلکو اعتراضونه دوام لري او دغو اعتراض کوونکو پرون د یو شمیر دولتي دفترونو دروازې وتړلې. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
فاریاب ولایت ته د نوی والی د معرفي کېدو په غبرګون کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو اعتراضونه له هم روان دي. شپږویش ورځې وړاندې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې د فاریاب لپاره د نوی والی د ټاکل کېدو اعلان وکړ چې ورسره جوخت د فاریاب د اوسیدونکو غبرګونونه هم پایل شول. که هم د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې مخکې ویلي و چې د فاریاب لپاره به بل والی معرفي کړي، خو د خلکو د غبرګونونو سره سره یې تیر ورځ د ملي اردو د لومړۍ لیوا په ودانۍ کې محمد داود لغمانی د والی په توګه معرفي کړ. سلګونه لاریون کوونکو د ولایت مقام دروازه تړلې او په مخ کې د تخصن خیمه وهلې ده. لاریون کوونکي وایي چې که غوښتنې ونه منل شي د نورو دولتي ادارو دروازې به هم وتړي. په دې ولایت کې د جنبش ګوند د ولایتي دفتر رئیس عطا محمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
امروز امچنانی که در شهر میمنه
په میمنه خار کې زمونږ لاریونونه دوام لري. نن مو د پوهنتون، معرف، روغتون، بانک، برېښنا او د محکمې ریاست نه غیر چې موږ ورته احترام لرو د نورو ټولو دولتي ادارو دروازې وتړلې.
لاریون کوونکی او د جنبش ګوند پلویان وایي د فاریاب د والی په توګه ورته د خاغلی لغمانی ټاکل د منلو نه دي. حکومت باید په خپل دی پریکړه لسره غور وکړي. د جنبش ګوند رهبری شورا مرستیال محمد مسعود مسعود ازادي رادیو سره په خبرو کې غواخو کړ چې ولسمشر یې غوښتنو ته پام ونه کړي د پاتې دولتي ادارو دروازې به هم وتړي.
د فاریاب د خلکو غوښتنې ونه منل شي اوس خو د تحسن یو وخت ملرو بیا به نورې هم ودرو. دغه شان به ټولې دولتي ادارې فلج کړو او تر هغه به زموږ لاریونونه دوام ولري چې حکومت مو غوښتنو ته پام نه وي کړی.
دو ورځې وړاندې د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم لاریون کوونکو ته د ټلیفون پر لیکه ویلي وو چې که محمد داود لغمانی د فاریاب د نوی والی په توګه ومني نو دا به ستر خیانت وي او دیرش کلنه مبارزه به خاور شي. په ورته وخت کې د فاریاب د نوی والی محمد داود لغمانی ویاند جاوید بیدار ازادي رادیو ته وویل چې نوی والی خپل رسمي کارونه پیل کړي او په تیرو دوه ورځو کې د یاد ولایت له ولسوالانو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره هم لیدنې درلودې.
تر دې دمه رسمي کارونه په عادي ډول پر مخ ځي. نوی والی اداري ناستې او دا شان له ولسوالانو سره رسمي جلسې درلودې. یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان هم راغلي وو او لا هم تګ راتګ لري. تر دې دمه ټول رسمي حکومتي کارونه له همدې ځایه یعنی د ملي اردو د لومړی لواء له ودانۍ پر مخ وړل کیږي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست او سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې نظر هم ولرو خو ویندویانو یې په وار وار اړیکو وروسته هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د کوچانو چارو د سمون ادارې په پنشیر ولایت کې د کوچانو په وړاندې د حمید خراسانی په نوم د یو کس توپیری کړنه غندلې او له کشفي او امنیتي ارګانونو غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه ونیسي. په ټولنیزو رسنیو کې له وړې ورځې راهیسې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې خراسانی په نوم یو کس له پنشیر ولایت نه د کوچانو پر مو ډزې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې پرون زموږ خبريال راستولې.
په ټولنیز رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې د حمید خراسانی په نوم یو کس د کوچانو پر مو ډزې کوي او له دغه ولایت باسي. په یاد ویډیو کې دا کس وایي دا چې جمهور رئیس محمد اشرف خانی کوچای دی نو ځکه دا کار کوي. نوموړی کوچان غاصب او ظالم بولی. د کوچانو چارو د سمون ادارې دا اقدام ته په غبرګون سره ویلي دي چې ځینې مغرضه کړۍ د پردیو په اشاره د افغانانو ترمنځ نفاق اچوي. د غدارې په یوې اعلامیه کې د حمید خراسانی دا کار غندلی او له کشفي او امنیتي ادارو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه دې ونیسي. اعلامیه زیاتوي چې کوچان د هیواد د نورو ولایتونو په شان له ډیرو اوږدو کلونو را په دې خوا د پنشیر ولایت درنو ولسونو سره خورا نیکې او سوله ییزې اړیکې لرلې خو ځینې کسان هڅه کوي چې دا اړیکې زیانمنې کړي. دا په داس حال کې ده چې څه موده وړاندې په ولسي جرګه کې د کوچیانو ځینو استازو ویلي وو چې له پنشیر پرته په ټولو ولایتونو کې سیمه ییزو زورواکو کوچیانو ته خنډونه پیښ کړي دي. کوچیان د افغانستان بومی اوسیدونکي دي چې ژمی ګرمو او په اوړي کې سړو سیمو ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې تړاو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې بې مسؤلیته کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې چې کوچیان له سلونو کلونو را په دې خوا د پنشیر له اوسیدونکو سره نیکې اړیکې لرلې او د پنشیر له امنیه قومندانه یې په دې برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. ښاغلی صالح دا هم ویلي دي چې دا ویډیو د پام اړولو په موخه خبره سوي او جالي ده. نوموړي لیکلي د پنشیر امنیه قومنده ډاډ ورکړی چې د کوچانو د کوم کاروان مخه نه دی نیول سوي او دا موضوع څیړي. خو حمید خراسانی په یو تازه ویډیو پیغام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپکې سپورې ویلي او ګواښ یې کړی چې هر ډول جګړې ته چمتو دی. حمید خراسانی یو ځل مخکې د ورته کړنو له امله د افغانستان د امنیتي بنسټونو لخوا نیول سوی و خو بیرته خوشی سو.
له همدې سره د دغه خبری خپرونې خبری توکي پای ته ورسېدل. اوس هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي او د ورځې تر پای زموږ له خبرونو سره اوسئ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ د تاسو د ویبل خبرونه واره ورسید په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت موږ د تیرونی پترڅکی تاسو ډیر اختریز پیغامونه ترلاسه کړی دي چې غواړو همدا د خوشحالي شیبه په ګردو سره تجلیل کو او سره شریک کو نو زه هم غواړم د خبرونه په سر کې تاسو هغه پیغامونه واخلم چې تاسو د اختر په مناسبت خپل د مبارکۍ پیغامونه استولې دي او هم د افغانستان د سولې او یووالي او ثبات په اړه هلي را سره شریک کړی دي نو موږ هم د همدې خبرونه لالارې تر ټولو هیوادوالو پورې رسوو د تاسو امانت دی نو په ګډه به سره ورو د خبرونه په سر کې به همدا پیغامونه راوخلو او په وروستي برخه کې به تاسو نور هغه پیغامونه چې د خپل سیمو پر ستونزو ژغیدل یاست په ګډه به سره ورو
مننه تاسو هم د کوچنی اختر مبارکي وانه پیغام ټول هلمند ولس سره به دی به په دغه ورځو باندې بچانو وکړي تر څو چیرې مو دغه ورځو اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو موږ بہت د هلمند ولس نه پیل کړي د افغانستان ټول ولس به چې دغه ورځو اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت به سره شین تر څو د امید د سولې خبرې پیل کړي لکه سره مخ شي پیل دي همداسې اگر چې افغانستان پرمختګ وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز ملانا کی بلاد کنلون ولایات ناڑی ولت والے علاقے نا تاسو سره په تماس کیم ز د آزادۍ رادیو لالاری ناټولو هیوادوالو تاسو سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم ټولو هیوادوال دی الله رب العزت خو خوشاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دی الله محفوظ وساتي والسلام با احترام
السلام علیکم زه استاد رحمت الله د کونړ ولایت د ناړې ول سوالې و سدن کې يم زه د رادیو د ازادې رادیو لاره ټول هیوادوالو ټول افغانانو ټول دردونکو هیوادوالو ته د زړه له کومې د کوچنی اختر مبارکي وایم
السلام علیکم رحمت الله زه د دنیا ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم والسلام
السلام علیکم بختوال شایم د خوست څخه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او ریډونکو ته د وړي کې اختر مبارکي وړاندې کوو خدای دې وکړي چې دا اختر ښه صحیح په دې ټولو غنونو بختور تیر شي او په پراخ کې چې څومره پښتانه دي د مې تر په ټولو ته د مبارکي
د مبارکي پیغام میرویس اخلاقی مند هلمند ولایت نستاس سره دا پیغام شریکوم لومړی قدم کې د ازادۍ راډیو ټول مشران او ټول کارکونکو همکاران ته د کوم کې کوښښنی اختر پر رسیدو مبارکي وایم ټول هیوادوال ته د کوم کې کوښښنی اختر مبارک وي اله مېما دا اختر مسته په شرف برخه کې نو اله مېما نور د ایس ګندار د ایس مور د ایس ورور او د ایس پلا په څوک چې وښیونه وینم یو ځای تل پاتې ورځې په هله يم خو جو هیوادوالو اله مېما مور خصوصا دواګان او لاسونه په لابوس او علاجات دغه زاري وکړو چې دا چې ټول ورځ مو د وربان ورځې وي ځکه وربان خصوصا د درې ورځې وربان چې اختر کې سوي دی دا واقعا زموږ خصوصا ټول وانان په شیر کې ان خوشی خبره ده الله دې دې له هغې کوښنه اختر تاسو نه فرغه کې او هر ورځ مو د اختر ته اختر مو بختور څه دې درنه تاسو خو یې ورو میرویس اخلاقی هلمند ولایت و سلام په احترام
عبدالناصر افغان د کندهار له میوند ولسوالینه د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو مشرصاب او ټول همکارانو ته وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوګلۍ اختر کړی خدای پاک دا کوم وربند چې درې ورځې سوې دی خدای پاک دې په ټول افغانستان کې یا ته دایمي کړی دا وربند او خدای پاک دې د خیر صلح راولي په خوشي او خوشحالي باندې هر اختر هر خوشحالي ول منځو
سلام زه پښتون د هلمند خبره کوم د غدیر رادیو ټول همکاران ته سلامونه
د وسلوان طالبان هم دا غوښتنه چې درې ورځې باندې وغځوي، تاسو نور د افغانانو وینه پرېنه کې دا افغان وژنه ودروي. په اسلام په دغه مبارک دین کې خو دغه کارونه چې دوی کوي دا څلوېښت کاله دا وژنه کړې ده، دا منه ده. په دغه افغانستان د دغه خلکو دا وژنه باندې کېږي. سلام،
مننه کوم ګران وروره، ستاسو دی هم اختر مبارکي، او موږ هم په دې هیله یو چې په افغانستان کې د سوکالی او د امن او سولې ټغر وغوړيږي، او ټول خلک په خوشحالي باندې نور اخترونه او خپل ټول ژوند تیر کې هر شیبه په خوشحالي او په سولې او په امن کې تیر کې. نو په همدې هیله د دې ستاسو پیغامونو مخبره کړه، اوس په ورسره د خبرونه بلې برخې ته چې هلته ستاسو د سیمو